رأی دادند. لودویچ اوربان که رهبر حزب ملی لیبرال رومانی است در ماه فوریه رأی اعتماد اعضای پارلمان را به دست آورد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان. والا همکارم حسیب تلاش آمادگی دارد تا برنامه مبارزه با فساد اداری را برای شما پیشکش کند.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لإداري فساد سره د مبارزې ځانګړي خبرونه له آزادي راډیو.
د آزادي راډیو درنو اوریدونکو د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخلاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکي همکاري د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3 الی 4 پس از ظهر و تکرار آن روزهای سه شنبه ساعت 1:30 الی 2 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-20-3540. د اړیکو شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0900-822-1555 او 0900-90-40-15-40. د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه د دېونی موضوع. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 1998 کال کلنی راپور ته ځانګړې شوې ده. د دغونی په خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایانده مروه امینی او د دغه وزارت پخوانی امنیتی مرستیال مرزا محمد یارمند لموږ سره دی. تاسو هم زموږ ملتیا وکړی. اغلی امینی او اغلی یارمند به زموږ سره د ټلیفون په کرخه وي. باید یو شی روښانه کړم چې د کرونا ویروس څخه د کرونا ویروس د خپرېدو مخنیوي لپاره مونګه وغوښتل ترڅو د وقایوي تدابیرو پر اساس باندې میلمانه د ټلیفون په کرخه له ځانه سره ولرو. د کورنیو چارو وزارت پرون په دې اړه باندې یو راپور خپور کړ، خو مخکې له دې چې هغه راپور واورو او په هغې اړه باندې جزئیات شریک کړو، د کرونا ویروس د خپرېدو او د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو قوي پیغام دی چې په ګډه اورو.
سلام علیک، فرهاد دریا هستم. ویروس کرونا امروز در جهان به یکی از بزرگترین تهدیدها در برابر صحت و سلامت و حیات انسان تبدیل شده و در عین حال تهدید بزرگتری است که مردم در جهان به شمول افغانستان و بیشتر در کشورهای مانند افغانستان این تهدید هنوز جدی نمی‌گیرند. چند روز پیش خودم در رسانه‌های اجتماعی یک ویدیو را در رابطه با کرونا نشر کردم که مسئله کرونا را خودم در او بیشتر عاطفی مطرح کرده بودم و واقعیت‌ها را درش کمتر مد نظر گرفته بودم یا هیچ در نظر نگرفته بودم که از این ناحیه از شما معذرت می‌خوام. من دکتر، طبیب یا متخصص صحت نیستم، اما به عنوان یک چهره سرشناس که شما باهاش آشنا هستین، وظیفه و وجیبه وجدانی خود می‌دانم تا معلومات و دساتیری که متخصصین صحت طرح و پیشنهاد میکنن او را هو به هو بینه و بینه با شما برسانم تا شما متوجه این تهدید بزرگ در حیات روزمره خود شوین، تا در اثر غفلت و کمبود معلومات و کمبود آگاهی نشه که حیات شما و حیات عزیزترین کسای شما مورد تهدید قرار بگیره.
در ازیت مننه درنو اوریدونکو، لتاسو څخه غوښتنه کیږي چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هغه کوم تدابیر چې لازم دي هغه په پام کې ولرئ او حتی وکری چې د دې وایروس د خپرېدو مخنیوی وکړي. تیره ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې د ملي پولیسو په تلفاتو کې د تیر لمریز کال په پرتله 11% کموالی راغلی. د دولت لخوا ملت ته د حساب ورکولو د پروګرامونو په لړ کې د شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت په 1398 لمریز کال کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه خبریالانو ته کلنی راپور وړاندې کړ. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی وویل د ملي پولیسو په تلفاتو کې 11 او په سیمه ییزو پولیسو کې 26% کموالی راغلی دی. خغلی اندرابی د ملي پولیسو او سیمه ییزو پولیسو د تلفاتو د شمیر په اړه دقیق څونه ویل، سره له دې خو زیاتوي چې سره له دې چې د جګړې کچه لوړه وه، د پولیسو په ځواکونو کې مو 11 او په سیمه ییزو پولیسو کې مو 26% کموالی درلود. خغلی اندرابی وویل په 1398 لمریز کال کې د جنایي جرمونو کچه د تیر کال په پرتله 21% کمه شوې ده. د ده په خبره په روان کال کې د هیواد په کچه 1413 جنایي پیښې رامنځته شوې او 15545 کسان په بیلابیلو جرمونو کې په لاس درلودلو نیول شوي دي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وویل دغه وزارت د مخدره موادو پر وړاندې 3601 عملیات کړي چې په نتیجه کې د دغو موادو 98 دستګاوي او 40 زیرمې کشف او لمنځه وړل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي د جرمونو پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې په هدف نوې پالیسۍ هم ترتیب شوې چې ډېر تمرکز یې د پلان شوي جرمونو پر پیژندنه او کموالی او د جرمونو پر وړاندې د مبارزې د پولیسو پر ځواب ویلو دی. دغه مسؤلین ادعا کوي چې په روان لمریز کال کې د طالبانو ډیری حملې، شنډې او 9 ولسوالۍ د طالبانو له ولکې ایستل شوي دي. دغه خو یو شمیر کارپوهان په دې اړه بل نظر لري. دغه پوهانو له ډلې عتیق الله مرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې خلک اوس امنیت نه احساسوي. هغه وایي څه چې خلک ورته هیله لري دا دي چې تاسې څنګه د خلکو امنیت ساتئ، په داسې حال کې چې تاسې 2 اونۍ مخکې په کابل کې عملیات وکړ خو خلک پکې ووژل شول او له کورونو غلاګانې وشوې، موټر سایکل سپرو پر خلکو حملې وکړې او مالونه یې ترې غلا کړل. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په ټول هیواد کې د جرمونو د 21% د کموالي خبره کوي چې کابل خاریان په روان کال کې د وسلوالو غلاګانو له زیاتوالي شکایت کوي. د کورنیو چارو وزارت ملت د حساب ورکولو د خبرونې په موضوعاتو کې یا په راپور کې، په کلنی راپور کې دغه ټول مواردو، خو مخکې له دې چې بیا هم د کورنیو چارو وزارت ته ورشو او په دې اړه باندې جزئیات واخلو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي مرستیال مرزا محمد یارمند له موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. آقای یارمند به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. مطمئنا مواردی که ما گفتم و در مورد گزارش سالانه وزارت داخلی افغانستان که روز گذشته با مردم و رسانه ها شریک شد در مورد موارد مختلف را داشت، خواستم نظر شما را بدانیم. واکنش شما به این گزارش چیست؟
بله،
صدایتان هم میشنویم آقای یارمند، بفرمایید.
وزارت داخله با نظر داشته آنچه را که وزیر محترم امور داخله تذکر دادن به دستاوردهای خوبی، به دستاوردهای ملموسی رسیده. اینا در جهت نهادسازی کارهای مسمری انجام دادن، در جهت رفع بروکراسی هایی که تعداد زیادی از مراجعین به داخل وزارت سرگردان میگردند، هم
بسیار معذرت میخوایم آقای یارمند، متاسفانه ما صدایتان درست نداریم و قطع وصل میشه. اگر یک لطف بکنین جایتان کم تغییر بدین تا بتونیم شنونده ها و ما صدایتان درست بشنویم. بله بله. آقای یارمند صدای ما را میشنوین؟ بله. آقای یارمند؟
وزارت داخله در بخش وظایف تشکیل جلب و جذب پرسونل، تعلیم و تربیت، تجهیزات، تسهیلات، بودجه و فعالیت ها و پلان گذاری با ایجاد سیستم در هر بخش در سطح مرکز و در سطح ولایات از حیث ارتباطات مدیریتی به شکل درست تنظیم شده و این برنامه با نظر داشت ای که یک راهبرد طولانی مدت است نیازمندی از این است که در چوکات زمانبندی معین با حمایت بدری دولت این راهبرد خود را نهایی بسازه. عموما وزارت داخله مانند کشورهای پیشرفته دنیا متیقن به این هست که باید سیستم امنیتی را ایجاد بکند. سیستم امنیتی در همه بخش ها تعریف مختلف داره. مثلا وزارت امور داخله در بخش وظایف تشکیل پرسونل، تعلیم تربیت، تجهیزات، تسهیلات، بودجه، فعالیت ها، پلان گذاری ها در سطوح استراتژیک، عملیاتی و تکتیکی باید معیاری شود. با این معیاری شدن یک مقدار تعریف تازه را با نظر داشت علم قرن 21 که پلیس کاملا هم از لحاظ حیثیت علمی و هم از حیثیت الکترونیکی و تکنولوژیکی باید از این به قوام برسانه، بینمی راستا روان است که البته سیر خود به شکل سعودی با نظر داشتی که هم در تامین امنیت و مبارزه با جرم و مجرم مصروف هستند هم در راستای ساختن یعنی سیستم امنیتی هستند. به این اساس ما گفتم میتونم که اینا تانستن در بخش بودجه صرفه‌جویی داشته باشن، اینا تانستن در بخش زدودن بروکراسی سیستم سازی کردن، در بخش اصلاحات کادری سیستم سازی کردن و همچنان در بخش عملیات ها و هدفگیری ها سیستم سازی کردن. این یک پلان طولانی مدتی هست که تا به اکنون خودشان خیلی خوب و چشمگیر است.
آقای یارمند بسیار زیاد تشکر. اما موضوعاتی را که شما اشاره کردین یقینا در جزء از گزارش سالانه وزارت داخله بود که ارائه کردن، اما پرسش های جدی و نگرانی های هم وجود داره در مورد این موضوعات. در بخش عملیات ها شما گفتین درست کار صورت گرفته، مبارزه جدی شده، هماهنگی لازم به وجود آمده بین ارگان های امنیتی و دفاعی بر اساس گزارشی که خود وزارت داخله فرستاده و دستاورده هم داشتن. اما فکر نمی کنین که این دستاوردها نمیتونه جوابگو باشه به خاطر از اینکه وضعیت جنگی هم تغییر کرده و او چیزی که باید در سالهای قبل بود امسال نبوده، یا هم به شکل از اشکال شدت جنگ کاهش یافته پس مبارزه هم به حدی که در سالهای گذشته بوده نبوده، یعنی در این خودش یک کاهش وجود داشته و دستاوردی که باید انتظار می داشت وجود نداشته.
ببینین افغانستان کشوری است که سرحدات کاملا باز دارد. در اینجا در 40 سال تروریست پروری شده و ای از طریق مبدأ به نقطه مقصد رسیده و حتی همی اکنون ما شما در حالت قرار داریم که اینمی سیستم امنیتی ما به شکلی که لازم است باید از خود مرکز شروع تا بس سرحدات باید سیستم امنیتی ساخته شد.
درست.
این سیستم امنیتی در چوکاتی از این نیست که امی امروز نتیجه ملموس و مثبتش به شکل سراسری در کل افغانستان باشد. اصلاحات از یک نقطه آغازین و نقطه بالاخره انجام میرسه که یک زمان طولانی رو در بر میگیره. اسباب وقوع جرم که در این جا در افغانستان اقتصاد جرمی بسیار بیداد میکنه، مسئله تطهیر پول، سرمایه پدیده‌های تروریستی، سرمایه مواد مخدر، سرمایه قاچاق انسان، سرمایه قاچاق آثار باستانی، سرمایه غیر قانونی که اختطافچی‌ها به دست میارن، اینا همه تراکم کرده. وزارت داخله متمرکز به این هست که به شکل سیستم سازی در جهت اطلاع دقیق، کشف دقیق، تعقیب دقیق و همچنان تثبیت پدیده های جرمی، پلان عملیات ساختن، اجرای عملیات، حفظ آثاری که از جریان عمل از عملیات به دست آورده میشه، جمع‌بندی میشه، به لابراتوارا برده میشه. باید ما لابراتوار بسیار قوی داشته باشیم. ما باید در سطح هر زون یک لابراتوار تدقیقی و تحقیقی داشته باشیم. واقعات جرمی که صورت میگیره ای بالای تنها یک اداره کریمینال تکنیکی که در وزارت داخله در ریاست جنایی هست تمرکز میکنه، باید این انکشاف داده شود. باید این لابراتوارهای تدقیقی در هر زون فعال شود تا ای که ما جرم و مجرم علمی بشناسیم. حالا ببینین که در 18 سال در تمام دوره های زندگی که ما و شما داشتیم و در گذشته ها بودن، ما هیچ گاهی توانمندی مچ دی این ای را نداشتیم. مچ دی این ای زمانی که شما دی این ای را مچ کرده نتانین، شما جرم و مجرم علمی تشخیصش در بس حالات بسیار دشوار میشه. به این اساس این وزارت داخله باید سیستم امنیتی خود تنظیم کنه و بسازه که در این در آغازش است و وزیر امور داخله، معینای وزارت داخله، قدمه های عملیاتی وزارت داخله، قدمه های تکتیکی وزارت داخله داره آهسته آهسته به همین طرف حرکت میکنه. این وزارت داخله باید به خاطر مهار کردن جرایم اقتصادی حدوداً به حداقل به 100 نفر دکتر اقتصاد ضرورت داره.
درست.
به همین ترتیب که اقتصاد یعنی جرمی را در سطح دنیا اقتصاد جهانی بفهمه، اقتصاد منطقوی بفهمه و اقتصاد کشور خود بفهمه که بتونه جرایم اقتصادی را به شکل علمی تعقیب کنه. مثلا تطهیر پول، این بتونه که تمام صرافی ها را زیر کنترل داشته باشه، تمام بانک های خصوصی را زیر کنترل داشته باشه. همین صعود و سقوط جرم به اقتصاد یک کشور بستگی داره و به ارائه خدمات توسط ادارات وزارتخانه از کننده خدمات بستگی داره. این طور نمیشه که تنها شیشه ناموس عالم در بغل پلیس داشته باشه. تمام دولت کار میکنه به خاطر رفاه اجتماعی. وقتی که رفاه اجتماعی همگانی شوه، همگی در رفاه بسر ببره، جرم هم تقلیل پیدا میکنه، جرم از بین نمیره. به این اساس چون این ایجاد میکنه که روش ها روش های عمودی داشته باشه، روش های افقی داشته باشه، به همین طرف و مثلا از چپ براست، از راست به چپ تعاون و تساند وجود داشته باشه. تمام هرم دولت از راست تا قاعده باید همکار باشه در تامین امنیت که وزارت داخله در همین طور یک سیستم باید تنظیم شوه و همه امور مربوط که بتانن که اینا جرم و مجرم را به صورت درست تشخیص بدن و کشف بکنن.
بسیار تشکر آقای یورمن. شما خوشبین بودین به این که سیستم در وزارت داخلی افغانستان سیستم امنیتی آهسته آهسته ساخته شده و در هرچند آغازین هست، اما میشه یک شبه پیش نمیره، میشه بهتر شوه و حداقل مشکلات حل شوه. اما شما هم زمان فرد شماره دوم وزارت داخلی افغانستان بودین و تجربه‌ای که شما دارین، یکی از نگرانی ها و سوالاتی که همیشه مطرح میشه ای که بیشتر وقتا در افغانستان بخصوص در بخش های امنیتی اعتکا روی فرد می باشه. اگر اصلاحات هم بخش اصلاحاتی ارتباط میگیره به فرد، اگر بخش سیستم سازی هم از ارتباط میگیره به فرد، یعنی سیستم محور نیست بلکه فرد محور است. اگر فعلا چیزی که آغاز شده شاید هم تا یک سال دیگه نباشه اگر افراد در وزارت داخله تغییر بکنه. یعنی چرا بخش سکتور امنیتی تا هنوز نتونسته که یک سیستم واحده ایجاد بکنه به خاطر بخش امنیت، به خاطر بخش اصلاحات، به خاطر بخش مبارزه با جرایم و بخش دیگه مرتبط، تا هر فردی که در او چوکات داخل میشه او بتونه او را پیش ببره، نه ای که با رفتن شخصی که قابل اصلاحات بود و اصلاحات آورده تانست کسی دیگه که می او باز تمامش از سر شروع بکنه و یا هم نتونه که اصلاحات لازمه بیاره.
شما بسیار نقطه دقیق تا اشاره کردین. متاسفانه جامعه افغانستان عموما قوانین تحت شعای عرف و شریعت قرار میگیره و ما عموما قوانین را که وضع میکنیم یعنی قوانین در مجموع یک چارچوکات مدنی میباشه که مکلفیات فرد و اجتماع و دولت گره میزنه و وقتی که قوانین وضع میشه، یعنی وضع کننده قوانین که وضع از پارلمان است و همچنان مساعده قوانین که ترتیب میشه از طرف اداره مربوط و وزارت عدلیه و همچنان در شورای وزیران میره، اینمی توبه فرمایا خودشان توبه کمتر میکنن. اینا باز بنابرای بقای خود بلیتن که
متاسفانه آقای یارمن صدایتان باز قطع وصل میشه. اگر جایتان
تغییر بده.
بله درست شد فعلا.
تا کجا شنیدین؟
متاسفانه تا دو سه جمله اخیرتان مانده.
وزارت داخله در مجموع مشکل اساسی که شما اشاره کردین همی هست که عموما قوانین وقتی که از جانب اداره مربوط مسوده از ترتیب میشه و از جانب مشارکت وزارت عدلیه و بالاخره به شورای وزیران میره، بالاخره به پارلمان، اینمی زمامدارا عموما میخواهند که باز اینمی قوانین او طرف باشه و پلیس هم مطابق میل خود داشته باشند. میشنوین؟
بله سب، صدای شما رو داریم، بفرمایید.
با این اساس است که این پلیس همیشه افگار است. مثلا یک وزیری که میایه او مثلا وزرا اکثرا که آمدن تعداد صاحب دیدگاه بوده، تعداد فاقد دیدگاه بوده، تعداد تا به آخر نفهمیده که وزارت داخله چه قسم یک وزارت است.
بله.
دیدگاه نداشتن. با این اساس یا به اساس تقسیمات آمده که تقسیمات فلان تنظیم، وقتی که تقسیمات تنظیم میایه مسئله سیستم نابود میشه، او از دیدگاه خود تنظیم میکنه. به این جهت این مشکلات ما داشتیم و بسیار یک بدبختی کلانی هست که ما پلیس وسیله تحقق اهداف سیاسی خود بسازیم
و ادامه هم پیدا خواهد کرد.
بله؟
ادامه هم پیدا خواهد کرد یا خیر؟
خب این بستگی به این داره که دولت چقدر مصمم است که پلیس شامل سیستم امنیتی باشه و نهادسازی بشه. ما شاهد هستیم که عموما چندین وزیر، شاید 10 وزیر، 12 13 وزیر بینمی 18 سال ما داشتیم. یک وزیری که میاد اقل 5 سال کار داره که او یک دیدگاه استاندارد به خاطر علمی ساختن، مسلکی ساختن و بی‌طرف بودن پلیس این دیدگاه خود بگیره، شامل استراتژی بسازه و استراتژی را شامل پلیسی بسازه، پلیسی را شامل پلان بسازه و پلان را شامل پروسیجرها، که باز از صورت تطبیقی از یک متخصصینی باشد، افراد و اشخاص باشه در قدم های مختلف تا سطح قدم های تکتیکی که اینا بتانن کارشناسانه او استراتژی را و او پالیسی را و پلان و پروسیجر را تطبیق کنن. این مشکل جدی است. ما باید کسایی را که میگماریم با وظیفه و صفت قماندانای امنی ولایات، قماندانای امنی ولسوالی، تا سطح سرحدات، میدانای هوایی، تا سطح شهرها و شاراها، تا سطح بنادر، در مجموع ما باید افراد و اشخاصی را بگماریم که او آشنایی کامل داشته باشه با دیدگاه وزیر داخله، استراتژی وزارت داخله، پلان پالیسی وزارت داخله، پلانای وزارت داخله و پروسیجرها. در این رابطه اینا وارد باشن که تطبیق کنن. در غیر از این استراتژی میره و تاسط ولایت در اموج این را کسی تحلیل کرده نمیتانه و این پادر هوا میمانه.
بسیار زیاد تشکر آقای یارمن که در برنامه با ما حضور پیدا کردین. درنو اوریدونکو تاسو د خغلی یارمن خبری واوریدی. اوس به کورنۍ چارو وزارت څخه میرمن اغلی مروه امینی د دغه وزارت مرستیال ویان ده لموږ سره د ټلیفون په کرخوي. دوی سره به هم د دغه کلنی راپور د جزئیاتو په اړه باندې خبرې وکړو. خو له تاسو درنو اوریدونکو هم غواړو چې تاسو هم خبرونه ته اخر خبرونه سره اړیکه ونیسئ، او که د افغانستان یا په خپل سیمې د امنیتي وضعیت په اړه باندې کومه پوښتنه لري یا هم اندېښنه لري له موږ سره شریک کړئ ترڅو اغلی امینی ورته ځواب وایي. اغلی امینی، خبرونې ته ډېره زیاته ښه راغلاست. د خبرونې په پیل کې ما ستاسو د تېرې ورځې کلنی راپور ته چې د سرپرست وزیر صاحب لخوا وړاندې شو، ملت او رسنیو سره شریک شو، د دې جزئیات وویلې. غواړم په دغه څو برخو کې چې دغه راپور لري له هغې برخې څخه شروع کړم چې خلک تر ډیره اندېښنه لري، تل ورڅخه شکایت کوي او فکر کوي چې تاسو د کورنیو چارو وزارت کار په دې برخه کې کافی نه وو او یا هم کافی نه دی او تل په دې اړه باندې شکایت لري. هغه د جنایي جرایمو یا جنایي جرمونو سره د مبارزې په برخه کې دی. په دغه برخه کې تاسو ویلی دی چې په روان کال کې یا په 1998 کال کې 14,343 جنایي پیښې په کابل ښار کې په ټوله کې په جنایي پیښې شوې دي په افغانستان کې، چې په تر ډیره پورې یعنی د تیر کال د ارقامو په پرتله باندې 21% کموالی په دې کې راغلی دی. آیا مطمئن یاست په داسې حال کې چې په سږ کال د نورو کلونو په پرتله باندې ډیر شکایتونه، ډیر پیښې، ډیر حتی په کابل ښار کې ډیر داسې د نورو ښارونو په پرتله باندې امنیتي وضعیت خراب او ډیر زیات شکایتونه وو، بیا هم 21% کموالی راغلی وي؟
ډیره زیاته مننه. سلام تاسو په بس کې درنو مېلمنو ته او زموږ ټولو اوریدونکو ته. تېره ورځ کورنیو چارو وزارت خپل یو کلن کاري پلان چې درلوده او په تېر یو کال کې یې دا عملي کړی وه او کارونه یې ترسره کړي وو، هغه مو د افغانستان د ټولو خلکو سره شریک کړ. پولیسو په څو برخو کې خپله دنده ترسره کوله. موږ په دې ګزارش کې هم یادونه وکړه چې موږ 70% انرژي ریزم سره د مبارزې په برخه کې مصرف شوی وه، او هغه دنده چې اصلي ده د پولیسو چې هغه د جنایي جرمونو سره د مبارزې په برخه کې ده، د هغه څخه لږ لرې پاتې سو. اما بیا هم په د تېر کال په پرتله چې موږ ګورو، یعنی 14,340 جنایي قضیې ثبت شوي وي، او په دې تړاو باندې موږ 15,340 مجرم نیولي دي او د افغانستان عدلیه او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. یو دلیل یې دا و چې 21% کموالی کې راغی. هغه سوال چې تاسو لرئ چې د افغانستان خلک شکایت لري، موږ یوازې په کابل او په ټولو لویو ښارونو کې چې هغه قضیې رسنیزي کېږي او خلکو سره شریک کېږي هغه باندې تمرکز نه کوو. موږ د افغانستان په سطحه وویل چې 21% جنایي جرمونه راښکته شوي دي، او په کابل کې په لویو ښارونو کې کومې حادثې سره رامنځته شوي او د خلکو د نارامۍ باعث شوي، تاسو باور وکړئ چې ډیری یې سازماندهي شوي پیښې دي او په سړه سلا باندې دا ترسره شوي دي چې دا په هیڅ نړۍ کې پولیس له دې څخه مخنیوی نه سي کوي. یوه موضوع بله موضوع دا چې د جنایي جرمونو هغه نور ارخونه چې وه هغه موږ په دوامداره توګه له خلکو سره شریک، چې که تاسو غواړئ په ټولنه کې د جنایي جرمونو کچه راښکته شي له خپلو پولیسو سره مرسته وکړئ، موږ سره همکاري وکړئ، ځکه دا ګډه مبارزه غواړي. پولیس ته دنده د افغانستان د نافذه قوانینو پر اساس باندې د جرم کشف او همدارنګه د مجرم پارل عدلي او قضایي ارګانونو سره هغه جرایم چې په سازماندهي شده شکل باندې ترسره سوي دي په سړه سلا باندې په هغه کې په ټوله نړۍ کې پولیس هغه کار چې کولی شي هغه دا ده چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مجرمین معرفي شي. زه فکر کوم دا کار مو په ښه توګه ترسره کړی ده. 6,540 کسه مو یوازې په یوه کال کې موږ مجرمین سپارلي دي. د دې تر څنګ 925 کسان موږ له خپلو همکارانو نه هغو په جرمي شبکو سره لاس درلود، مجرمینو په خلاصولو کې لاس درلود، په فساد کې لاس درلود، په وظیفوي غفلت کې لاس درلود او په نورو مواردو کې موږ له خپل جمع نه عدلي او قضایي ارګانونو ته بارکي کړي. نو د مجازاتو او د مکافاتو اصل مجرم چې ګرځېدل، د مجرم مجازات کول، د جنایي پېښو نور ابعاد له خلکو سره شریکول، دا ټول د دې باعث و چې د جنایي جرمونو کچه 1% سږکال راښکته شي د تېر کال په پرتله.
ډېر ښه. تاسو دلته ویلي دي چې په 1990 کال کې 6,545 کسان نیول شوي دي، او آیا تاسو د تیر کال د جنایي پیښو او د دغه نیول شویو کسانو شمېرې هم کولای شئ ووایئ؟ ځکه په دغه راپور کې نه و چې خلک په دې باندې پوه شي چې رښتیا هم دغه 1% کموالی چې راغلی دی تیر کال دومره و سږ کال دغومره دي، نو دقیق دی چې 1% کموالی پکې شته؟
ما سره د تیر کال دغه دقیق رقم نشته، ځکه په زه ما سره هغه موضوع چې یاد شوی و هغه دا و چې زه باید تاسو ته د ګزارش په اړه باندې جزئیات سره تاسو سره شریک کړم. د سږ کال د حادثو او د سږ کال د مجرمینو د سږ کال د هغه ټولو عمر ارقام و کارونه چې موږ کړي دي دا مو تاسو سره شریک کړي. انشاءالله تاسو مطمئنه اوسئ چې زه په بله خبرونه کې به تاسو ته د تیر کال د جرایمو دقیقه شمیره او د مجرمینو دقیقه شمیره چې موږ د افغانستان سرنوالی ته معرفي کړی دي دغه تاسو درک.
ډیره زیاته مننه. دلته یو بل برخه ده چې په 1990 کال کې تاسو 1990 کسان مو په 1990 کال کې او 1580 کسان مو په 1990 کال کې د بیلابیلو جرمونو په ترسره کولو په جرم باندې تاسو لوی سرنوالی او اړوند محاکمو ته ورپیژندلې دي، هم نیولې دي. دغه کسان چې دي دا هم د 6,545 کسانو له جملې څخه دي، یا هم دا هغه کسان دي چې د تیرو کلونو څخه او تاسو په دغه کال کې نیولې دي او سرنوالی ته مو معرفي کړي؟
کوم ارقام چې موږ تاسو ته درکړل د 6,545 کسانو په مورد کې، هغه هغه کسان دي چې د جنایي جرمونو په جرم باندې پولیسو نیولې دي او د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. کوم آمار چې موږ تاسو ته درکړل چې 2000 نفر له 1990 کال تر 1990 کال قرار راغلی د افغانستان د محاکمو لخوا، د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا په مشخصو جرمونو باندې دوی راس پورته کړی یا خلکو ته شکایت کړی ده، او دغه خلک یعنی له 2000 کسه موږ په دریو کلو کې نیولې دي چې هغه په دریو کلو کې نیول شوي وه د 1990 تر 1990 کال پورې. هغه هغه کسان دي چې قرار یې محکمې موږ ته راکړی وه، هغه که جنایي جرم وه، که د خلکو په دورونه کې وه، که نور مسایل وه، که فساد وه، هغه قرار موږ ته د محکمې لخوا راکړل شوی ده. اما یوازې اوس فکر وکړو چې یوازې په 1990 کال کې موږ له دغې جملې څخه 1,900 قرار چې موږ عدلي او قضایي ارګانونو راسته کړي وو موږ د دې کسان نیولې دي او عدلي او قضایي ارګانونو ته مو معرفي کړي دي. یعنی 1,450 قرار چې د 1,450 کسانو د بازداشت او نیولو لامل شوي تنا په 1,350 ورځو کې شوي. یعنی په 1,350 ورځو کې هغه قرارونه چې محکمه مخترا لګېدي موږ 1,450 کسان دغه جملې څخه نیولې دي.
ډېر ښه. په همدغه برخه کې تاسو ویلي دي چې له جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره مو یو طرز عمل هم جوړ کړی دی. آیا مخکې د دینه د جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره طرز عمل نه و که نه و تاسو هغه تعدیل کړی دی؟ په هغه کې مو نوي موارد ځای پر ځای کړی دي، او که دغه طرز عمل کوم موارد په دغه طرز عمل کې شته د جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره؟
دو مورد باید سره ګډ نه کو. موږ د جنایي پیښو سره د مبارزې په برخه کې یو پلان جوړ کړی ده، او موږ د خپلو حوزاتو لپاره چې یو حوزه باید څه وکړي د جنایي جرم د ښکته کولو لپاره غوټه مو طرز العمل جوړ کړی. طرز العمل د حوازات او توسید په کورنۍ چارو وزارت کې نه و. یو خو جنایي جرمونه لپاره دی، یو د حوزو.
غیر تزه بیا راځم، اول مو په دې اړه باندې پوښتنه وکړله، د حوزو په اړه باندې دوم مورد دی چې په غیر باندې به هم
یعنی د طرز العمل موږ د حوزو لپاره جوړ کړی، اما د جنایي جرمونو په برخه کې د مبارزې لپاره موږ یو پلان جوړ کړی. دغه پلان لومړی برخه اوپراتیفي عملیات، تیاری ګزمې، د چک پوینټونو جوړول، همدارنګه له بېلابېلو اقشارو سره د جرم و جنایت نور بودونه شریکول، له خلکو څخه د مرستې غوښتنه، خپل ارتباطي پل د افغانستان له عامو خلکو سره قوي کول، دا دغه پلان اول جز و. سلنیک مرغه موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې هم درلودې. مثلا موږ یو شپاره کسیز لست د افغانستان خلکو سره شریک کړ چې د دغه لست پر اساس باندې تاسو موږ سره مرسته وکړئ، هغه فراري مجرمین چې تښتېدلي دي او په تېښته کې دي موږ سره د مرستې وکړي. د شپاره کسو نه تر اوسه د افغانستان عامو خلکو موږ سره مرسته کړې ده چې نهه تنه موږ ونیسو. دا هغه د جرم په مقابل کې د مبارزې لپاره یو پلان ده چې دا دوام لري او ان شاء الله نورې برخې به هم د افغانستان له خلکو سره تاسو په طریقه شریکو. لازم دوهمي برخې ته چې هغه طرز العمل د حوزو ده. طرز العمل د حوزو د دې لپاره جوړ شوی په تېر وختونو کې تاسو هم په جریان کې د افغانستان عامو خلکو موږ څخه شکایت درلوده چې کله یو مجرم حوزه نیسي بیا آمر د حوزې ته زنګ وهل کېږي د دینو کسانو لخوا، یا امر د حوزې د خپل علایق او صلایقو پر اساس باندې مجرم نیسي او بیرته اظهار و خپل زړه ساغه خوشي کوي. طرز العمل پر اساس باندې نور هر هغه مجرم چې جنایت او جنحه یې کړی وي هغه په حوزاتو کې نه ساتل کېږي او راوړل کېږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت قرارګاه ته یا هم د کابل امنیه قمندانۍ ته، تر څو موږ وسو کولای چې د مجرمینو څخه د پوښتنو، د مجرمینو څخه د بررسۍ او د دې چې عامر د حوزې د دې صلاحیت ونه لري چې یو مجرم خوشي کړي، دغه موضوع موږ راټوله کړې ده. یعنی هغه شکایت چې خلکو درلوده چې موږ مجرم په ګوته کوو، خلکو ته پولیسو ته یې وسپارو، بیا پولیس یې خوشي کړي، دا مشکل نور حل کېږي. یعنی موږ د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو چې وروسته له دې به مجرم کورنیو چارو وزارت په قرارګاه کې او د کابل امنیه قمندانۍ کې وي، ځکه په دې شکل باندې هم موږ ته سهولت رامنځته شي چې هغه د خپلې پوښتنې آدرسونه ډېر لنډ کړو. یعنی موږ ته به ډېر اسانه وي چې یوازې کورنیو چارو وزارت او د کابل امنیه قمندانۍ کنټرول کړو او حوزې نه وي او مجرم په اسانه ونشي کولای چې د یو حوزې څخه لاړ شي. هغه د قانون پر اساس چې کوم وخت چې پولیس لري چې یو مجرم ساتلی شي هغه به کابل امنیه قمندانۍ کې وي. زموږ د تحقیقات و همکاران بیل وي او هیڅ څوک به نشي کولای چې یو مجرم بېله معافیه او قانوني دلیل څخه بېرته خوشي کړي.
ډېر زیاته مننه اغلی امینی. باید یو څه روښانه کړم، کوم مورد چې ما ورڅخه یادونه وکړه د جنایي جرمونو سره د مبارزې د طرز العمل تدوین، هغه په ستاسو د راپور یوه کاپي ما سره ده. په دغه راپور په څلورمه پاڼه کې مبارزه با جرایم جنایي برخه کې په پنځمه شمیره باندې راغلی دي، تدوین طرز العمل مبارزه با جرایم جنایي. شپږمه شمیره کې راغلی دي تدوین طرز العمل کاری حوزه های امنیتی، چې مدد پر اساس باندې خپل پښتنه درلوده چې تاسو د جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره تدوین طرز العمل چې تدوین کړی ته کوم موارد لري. ډیر مننه. یو شی چې تاسو په خبره کې هغه ده چې او لسراوډونه هم ورڅخه یادونه وکړه، تاسو د فراری مجرمینو یا هم دغه مجرمینو چې تاسو د تعقیب لاندې دي دوی لستون مونږه نشر کړل او مونږه هڅه وکړه چې د خلکو همکاري په دوی د نیولو په برخه کې ولرو. دغه ستاسو دغه اقدام ته په دوه نظرو کتل کیږي. یو دا چې ځینې ورڅخه برکلی کوي وایي ډیر ښه اقدام دی او دا کولای شي د مجرمینو په نیولو کې مرسته وکړي، خو بل نظر دا دی، انتقاد پیدا دی چې د کورنیو چارو وزارت دغه کار دغه اپراتیفي یا استخباراتي یا هم د کشفي موارد سره په ټکر کې کار دی. یعنی دا خپل مجرمینو ته د دې زمينه برابروي چې او دا فکر ورکوي چې زه د کورنیو چارو وزارت په لیست کې یم او غیته د فرار یا هم د تیښتې زمينه برابري کوي. یعنی هغه خپل کوشش کوي په هغه سیمه کې چې دی دا زر هغه سیمه بدل کړي یا هم وتښتي. نو که کورنیو چارو وزارت خپل کشفي برخه پیاوړي کړي او وغواړي چې دغه کسان ونیسي، د دوی نمونه باید افشا نه کړي، دوی باید اقدام وکړي.
یو موضوع چې باید اشاره ورته وکړو هغه دا ده چې په ټوله نړۍ کې د هیوادونو او د خلکو دنده دا ده چې د خپل پولیس سره بحث وکړي.
بله.
د پولیسو دنده دا ده چې د افغانستان د خلکو یا هم په ټوله کې د نړۍ د خلکو امنیت ټینګ کړي. او دا په یو ډېر معمول شکل باندې په ټوله نړۍ کې دا معموله طریقه ده چې پولیس خپلو هیوادوالو څخه مرسته غواړي. یعنی که هیوادوال موږ سره مرسته وکړي، هغه د کشفي برخو دنده هم معلومه ده، هغه په لویو مواردو کې کله چې جرم تر رامنځته کېږي، حتی تاسو ډېری وخت موږ رسنیز همکاران له موږ څخه د بعضې قضایاو په باره کې چې معلومات غواړي، د موږ دلیل درته دا ده چې زموږ کشفي او استخباراتي همکاران موږ ته اجازه نه راکوي د قضیې د محرمیت پر اساس باندې چې د دغې قضیې جزئیات موږ له رسنیو سره شریک کړو، ځکه بیا همدغه موضوع چې تاسو یادونه ورته وکړه چې د مجرمینو د تېښتې لامل ګرځي او دوی ځان یوه د تېښتې لاره پیدا کوي. اصلي خبره دا ده چې یو جزئي هغه ده، اما په ځینو حالاتو کې که د افغانستان خلک ټول یو ځای شي او دوی وغواړي موږ سره مرسته وکړي او بالاخره ټول یو ځای د مجرم د نیولو لپاره تلاش وکړو، اما هغه کسان لکه نهه کسه چې قرار دي چې نومې هم لستو کې وو، ټکسونه یې هم ووتل، اما ځکه د افغانستان ټول خلکو تعهد وکړ چې د مجرم په نیولو کې به موږ سره مرسته کوي، دا مرسته یې وکړه او موږ دوی ګرفتار کړل. استخباراتي همکاران هم خپله برخه مختبعي او د افغانستان د عامو خلکو دنده هم داده چې خپل پولیس سره مرسته وکړي. زه فکر کوم دا یوه عادي طریقه ده په ټوله نړۍ کې.
دا واضح خبره ده چې ستاسو په خبره دا یوه عادي طریقه ده، خو که ګټه او تاوان سره وسنجو د خلکو اندېښنه او خلکو شکایت هم همدغه چې د ګټه او تاوان ته په کتو سره هغه تاسو بهتره ویلی شئ چې دغه کار تاسو سره ډېره ګټه کړې ده، که ځینې وختونه د دې ضرر هم د دغه کار یا د دغه اقدام ضرر هم تاسو ته رسیدلې ده، هغه ده چې ځینې وختونه مجرمین خپل اندغه زمينه برابر شوي چې مجرمین له سیاسي مو تختي
تاسو د څه خیاس، اما قضایاوي فرق لري. یعنی په ځینو قضیو کې موږ هیڅ کله د یو لوی مجرم سره د تېښتې لار برابرېږي او هغه په لوړه سطح باندې جرم سره کړی وي، هغه هیڅ کله موږ د افغانستان خلکو کومک نه غواړو، هغه د کشفي او استخباراتي برخې موږ غرنیسي، موږ یې مجازات کوو لکه سلها او زرها او کرته چې موږ دا کار کړی ده. په وړو قضایو کې چې هغه د افغانستان خلک موږ سره مرسته کړی سي او د دې لپاره چې هغه د پولیسو او د خلکو روابط هم ښه سي، او تر ډېره حده پورې زه فکر کوم دا کار موږ ته ګټور هم ده. یعنی هغه کسان چې موږ په تېرو وختونو کې یعنی په نیولو کې له ستونزو سره مخامخ وو، د افغانستان خلکو موږ سره مرسته وکړه او نهه کسه له هغو مجرمینو چې موږ په لست کې ورکړي وو هغه مو ونیوه.
د دې لپاره چې خلک تاسو سره واقعا همکاري وکړي او هغه غوښتنه چې تاسو ورڅخه خلک یې هغه پر ځای کړي، تاسو ویل چې د لوی جرمونو یا لوی مجرمینو غواړم په دې باندې هم مونږ هم اوریدونکو پوه شي، کوم لیستونه چې تاسو خبره کړي وو په هغه کې د جرمونو ویل شي وو چې قتل، چپاول، غلا، مختلف اختطاف او دا شیان، نو دغه موضوع ته په کتو سره د لوی جرمونو یا لوی مجرمینو تعریف تاسو څه دی؟ یعنی کوم کسان ته لوی مجرمین یا لوی جرمونه و چې داخل خلک پوه شي چې دغه کسان د دې په اړه باندې ځکه لست نه دی خپور شوی یا زموږ څخه د همکاري غوښتنه نه ده شوی چې دوی لوی جرمونه ترسره کړي، لوی مجرمین دي او چا چې قتل کړی، اختطاف کړی او غلا یې کړی، د نور موضوعات پکې شامل دي. یعنی لوی جرمونه یا لوی مجرمین په څه معنا؟
په ډېری حالاتو کې کله چې موږ وایو یعنی لوی جرم د ما مطلب دا و چې په لوړه سطح باندې یو ګروپ یا ګروه رامنځته شوې ده او دغو یوازینی کار داده چې د افغانستان خلک په سازماندهي شده ډول. موږ دوه ډوله جرمونه لرو، یو سازماندهي دي، یو غیر سازماندهي دي. سازماندهي جرمونه هغه دي چې وکړی یو ګروپ یو ګروه هغه ته کار کوي د دې لپاره چې خلک ووژني یا هم ترورونه رامنځته کړي یا هم انتحار کوي، انفجار کوي، چې هغه موږ د کشفي او استخباراتي همکارانو دنده ده. هغه لست چې موږ تاسو سره شریک کړ هغه د هغه مجرمینو وه چې دوی غلا کړی وه، دوی سرقت کړی وه، دوی په اختطافونو کې لاس درلوده، د یوې مشخصې کس چې هغه سازماندهي شده شکل باندې، یعنی دوی یوه کړۍ نه وه، یو شخص راغلی ده او د دې لامل کېږي چې ټولنه کې د نظم او امن د اختلال یا هم د بې نظمۍ یا هم د خلکو د نارامۍ یا د ناامنۍ سبب ګرځي. یو کس د هغه ګروه نه لري، هغه موږ د افغانستان د خلکو سره شریک وو. زه نه پوهېږم د دې ستونزه په چیش کې ده، مثلا د افغانستان خلک دومره ترې ناراض دي، نه کسه مجرمین موږ دوی سره شریک کړل، استخباراتي همکارانو هم کار کاوه، پولیسو هم کار کاوه، عامو خلکو هم موږ سره مرسته وکړه. د دغې مرستې د همه جانبه مرستې په مقابل کې موږ نه
کسه مجرمین ولي وځه فکر کوم دا ډیره لویه موضوع ده. یو موضوع چې د لوی مجرمینو په اړه باندې وویل تاسو ویل چې موږ په دې باندې کار کړی دوی استخباراتي برخې کشفي برخې موږ په دې خپل اقدامات کړي دي، خو شاید خبرونې اوسلې څخه ډیره بهر وي که زه ځینې قضیو نمونه واخلم چې هغه سازماندهي ډول باندې ترورونه وو، زنجیري ترورونه وو او داسې وژنې وي چې د هغوی جزئیات هیڅ وخت یا هم په ډیر ځن سره د اوریدونکو څخه د خلکو سره شریک شول، ولې د کورنیو چارو وزارت نه توانېدلی هغه اقل په دغه برخه کې یو واضح دریځ ولري؟ موږ تېره هفته هم دغسې یو موضوع درلودله چې د ولایتي شورا د لوګر د ولایتي شورا یو وکیل هم داسې ترور شو، د دې نه مخکې هم په کراتو باندې داسې موارد پېښ شوي دي چې حداقل واضح ځواب نه و. یوازې ځواب دا و چې موږ په دې اړه باندې څېړنې کوو او وروسته به جزئیات شریک کړو.
د کابل امنیتی اتم امنیتی حوزه کې تیرونه لکه څنګه چې تاسو
د میوازې د مثال په توګه باندې وویل،
مثال په ډول به زه هم تاسو ته خپل اقدامات وایم چې کومې چارو وزارت کړی. هغه مثال چې تاسو ورکړ د روګر ولایتي شورا غړی له دوو کسو غاغانو سره په اتم امنیتی حوزه کې د لمن دلان او پرون ګواز د کورنۍ چارو وزارت ارشد موین سر پاسوال صبور قانی هدایت ورکړ چې د اتمی حوزې عامر به له دندې څخه لرې کیږي او دی مقرون له خپلې دندې څخه د وظیفوي غفلت پر جرم باندې د خپلې دندې څخه ګوښه سه او زموږ ټولو همکارانو دنده اخیستې ده چې د دغې قضیې او د ته ورته قضایاو عاملین به نیسي. یعنی یوه منطقي لاره د مبارزې لپاره همدغه ده، یو څوک موږ مقرروو، هغه ګورو چې کار کولی شي که نسي کولی، چې وی نسوی کولی معرفي کوي څارنوالۍ ته له خپلې دندې هم ګوښه کوو، ګورو چې په کوم وضعیت کې ده. کنه کورنۍ چارو وزارت هم د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره مسؤلیت لري او تر هغه حده پورې چې موږ توان لرو، موږ صلاحیت لرو او دنده مو ده، تر هغه حده پورې موږ اقدامات هم کړي دي. یعنې د اتمی حوزې د عامر مثلا ما پرون ورځ په رسمي صفاتو او ګروپونو کې خبرنګارانو سره شریک کړل تر څو موږ سره مرسته وکړي چې تاسو له طریقه د افغانستان ټولو خلکو ته ورسیږي چې کورنۍ چارو وزارت له هیڅ جرم څخه له هیڅ جنایت څخه او د افغانستان د خلکو په مقابل کې د بې تفاوتۍ جواب په کلکه ورکوي او هیڅ چاته به د دې اجازه نه ورکوو چې د افغانستان
مننه کورم ودان یو اوریدونکی دی دوی راخلو تاسو ته بېرته راګرځو. بله، به برنامه خوش آمدین، بفرمایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
زه جی محمد عالم خوګیانی یم، د ننګرهار خبرې کوم. وروره ټول غلیا کې د وزارت داخلي لاس ته، د موین ارشد لاس ته، خپل د وزیر لاس ته، ننګرهار دیوالي لاس ته، د کمانډان یا مینا ستاسې کامور چې وشو کاکا کامور جاپانه چې شل لک ډالر هم دی کومه حکومتي خلکو وخت تلاشه دی او زو والا دی وزارت داخلي پولیس دی او زی چې دی ټول دا کونه خرڅ هم ځکه خرڅ کړي وزارت داخلا په کلاس هغه پیسې تراشان انګار ټول چورکو تو ګور به سود لالاسا خلق تختي چې رجهو سدنی زیږي ته ترول کوي خلق صفا تختي خار کې دا کسان معلوم دي چې رجهو خاص خلق دي او معلوم دي انګار دي چې رجهو خلک هم ترول کوي ځکه هم غصب کوي د کابل اډ.
بله، دوی د کابل اډې په اړه څرګندونې درلودې. پر سر ته بل اوریدونکی هم دی خبرونې ته خره خلاص، مهرباني وکړئ. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. زه
جوړې تکړه قرارې ده
کور مو ودان ډېره زیاته مهرباني. تاسو مهرباني وکړئ، تاسو ښه کورو
نه زګر
او مهرباني وکړئ تاسو غاورو مهرباني وکړئ خپل پوښتنه یا هم شکایت مطرح کړئ.
ژوند او سروره د مرمن غلې مروه ملي صاحب نډیر مننه تاسو نه مننه او د ټول اوریدونکو نه مننه. ژوند او سي مونږ د وزارت داخلي په کارونو باندې او د غي په پلانونو باندې نیو کلرو البته نوم نظام معرفي نه ک نوم نه قاری سید سعید الله سعادت لغمان نه تاسو سره تماس کیم. نو تقریبا درې کاله د محلي پولیسو منصوب پاتې شوم. متاسفانه چې د وزارت داخلي کارونه او دغه پلانونه دغه وظایف دا ډېر ضعیف روان دي. فلحال د پاره اوس په لغمان ولایت کې د سلو پنځه ورځې مخکې د لشان ټول سالي حتی دومره مخالفین وګدره ول چې تقریبا ول سالي سکوت ته ورسی تر څو د افغانستان کومنډیز وکونه ورسیدل د ګمبیرینه او د غوی د جنگ د هغه د شاته وحشته کم ک او پاره کې تقریبا شپږ نفر کومنډیز وکونه شهیدان او ولس نفر زخمیان شول. دا چا په میډیا خبره کوله؟ دا چا میډیا ته ویلې؟ دو پوسټه طالبانو، یو د منجان پوسټه، یو د اسلام آباد د بوکیلی پوسټه، د مکتب سره مخامخ پوسټه. دا چې طالبانو جی سکوت کړل، دا چا میډیا ته خبره کړل؟ او ښاغلی مروه مینی صاحب وایي چې
بله خری صاحب د دې کې پرشوه اړیکې زیاتې دي، خو راځو د اغلی امینی ځوابونه ته. تاسو موارد واوریدل اغلی امینی؟ زما غږ اوري؟ فکر کوم د دوی اړیکه هم پرشوه، څه تخنیکی ستونزه ده. موږ هڅه کوو چې بیرته د دوی سره اړیکې ټینګې شي او ستاسو پوښتنې ځواب کړي. موږ دغسې نورې پوښتنې هم لرو. د کورنیو چارو وزارت کلنی راپور کې یوه بله موضوع هم ویل شوې وه، چې البته یوه بله برخه وه، په هغې کې ځینې نور موضوعات هم دي چې د دوی د بودیجې په لګښت کې سپما کړې ده. دا چې د دوی سپما په کومو برخو کې ده، د بودیجې او څومره دوی سپما کړې ده، دا به هم ولرو. یو برخه چې دلته په دغه راپور کې زما سره ده، ویل شوي دي چې په 3 میلیارده افغانۍ د معاشاتو، د پولیسو د تنخواو یا معاشونو په برخه کې دوی سپما کړې ده. دا چې څه ډول معاشونو سپما شوې ده یا هم په کومو برخه کې دوی توانېدلی دي چې 3 میلیارده افغانۍ له دغو معاشونو څخه ترلاسه کړي، دا به له اغلی امینی څخه واورو. خو له بده مرغه دوی سره پرله پسې اړیکه نیسو، دوی ټلیفون ته ځواب نه وایي. موږ هڅه کوو چې ورسره اړیکه ټینګه شي او ستاسو پوښتنو ته هم ځواب وایي. ځینې نور اوریدونکي هم دي چې موږ سره اړیکه نیسي، دوی ته هم وخت ورکوو تر څو د اغلی امینی سره په وروستیو شیبو کې کولای شو خبرې وکړو. خبرونه ته خلاص مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ. وعلیکم
السلام.
بله
موضوع مو څنګه څه ده؟
فکر کوم دوی د خبرونې د موضوع په اړه باندې خبر نه درلود، پوښتل چې په موضوع باندې پوښ شروع سره لغې پوښتنه مطرح کړي. خو ما درنو اوریدونکو، خبرونه په خلاصېدو ده. مونږ ان شاء الله په راتلونکي خبرونه کې به دغه موضوعاتو ته کتنه وکړو. تر راتلونکي خبرونه چې مونږ کولای شو بیا ستاسو سره اړیکه ونیسو او دغه موضوعات روښانه کړو، تاسو په پاک الله سپارو، الله مو مل. خو مخکې له هغې بیا هم د کرونا ویروس د خپرېدو څخه د مخنیوي لپاره یو پیغام اورو. تاسو پیغام واورئ او راتلونکې ورځ مو نیکمرغه.
سلام علیک، فرهاد دریا هستم. ویروس کرونا امروز در جهان به یکی از بزرگترین تهدیدها در برابر صحت و سلامت و حیات انسان تبدیل شده و در عین حال تهدید بزرگتری است که مردم در جهان به شمول افغانستان و بیشتر در کشورهای مانند افغانستان این تهدید هنوز جدی نمی‌گیرند. چند روز پیش خودم در رسانه‌های اجتماعی یک ویدیو را در رابطه با کرونا نشر کردم که مسئله کرونا را خودم در او بیشتر عاطفی مطرح کرده بودم و واقعیت‌ها را درش کمتر مد نظر گرفته بودم یا هیچ در نظر نگرفته بودم، که از این ناحیه من از شما معذرت می‌خوام. من دکتر، طبیب یا متخصص صحت نیستم، اما به عنوان یک چهره سرشناس که شما باهاش آشنا هستین، وظیفه و وجیبه وجدانی خود می‌دانم تا معلومات و دساتیری که متخصصین صحت تر هوا پیشنهاد میکنن او را هو به هو بینه و بینه با شما برسانم تا شما متوجه